ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومې کلیزې په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونشرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د ونی فرهنګي خبرونه در اوربو.
په لوګر کې د غنو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د لوګر د شاعرانو ترڅنګ د لوګر د ګاونډیو ولایتونو یو شمیر شاعرانو هم برخه اخیستې وه، ډیری یو شاعرانو پکې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په اړه لیکلي شعرونه ولوستل. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په ملي جنترې کې به یوه ورځ د افغان هندوانو او سکانو د فرهنګي ورځې په نوم نمانځل کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترې کې د یوه ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم ثبت شي. جمهوری ریاست وایي په ملي جنترې کې د هندوانو او سکانو د فرهنګ په نوم ځکه دا ورځ نومولې ده چې د دې قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی وشي. د هندوانو او سکانو استازو، نورو فعالانو او سیاستوالو د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځوان شاعر حبیب حیران ووژل شو. شاعر حبیب حیران کونړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادی مسلمیار ساتونکی هم و، کور ته په لاره د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د مشرانو جرګې رئیس د خپل ساتونکي وژنه غندلې او هغه یې د یو ښه نظامی افسر تر څنګ د یو ښه شاعر په توګه هم یاد کړی دی. حیران په خپل یو وروستي شعر کې ویلی و چې سولې په تا پسې به مړه شو ته به رانه شي، واړه به موږ ټول زاړه شو ته به رانه شي.
د لوګر په مرکز پولی عالم کې د سنځل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره چې هر کال د سنځلو ګلانو د غوړېدو په وخت کې کیږي، سږ کال په داسې حال کې وشوه چې په لوګر کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او په دې خاطر په ډېرو شعرونو کې د جګړو تصویرونه او د سولې د غوښتلو هیلې غوټوې. په دې اړه نور حال په راپور کې
بل هاډیر لوی لوی ارمانو نه پاتې یو داسې سو لر برا ولی نور دا وطن تا.
دروان کال د غبرګولی یا جوزا میاشتې په درېیمه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې د سنځل ګل مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د لوګر تر څنګ له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي د مشاعرې تر څنګ یې ځینې نور فرهنګي کارونه ته د سنځل ګل مشاعرې تر څنګ پام کړی وو.
یو نیم لسیزه کیږي زمونږ د سندلګل کلنۍ دودیزه او فرهنګي مشاعره روانه ده او دغه پنځلسم پړاو ده. په بریالیتوب سره مو له ډېرو ننګونو او چیلنجونو سره سره بیا هم دا برنامه ونیوله. زمونږ هدف دا ده چې د شعر په ژبه نورو ورونو ته د ورورولي او د همدلي پیغام ورسوو. او زمونږ په نننۍ پروګرام کې څلور پنځه برخې مونږ راځنګړې کړې دي. د کتاب نندارتون لرو چې له دې برنامې سره سمون خوري. د قدیمي توک نندارتون لرو. دغه راز د مس عیناک اثر غواړو چې په تاسو باندې وګورو. ښکلي هنرونو ته مونږ توجه په دا وروستیو کې کړې ده. تاسې وګورئ په لوګر کې د خوشنویسانو او د نقاشانو برخه په صفري برخه کې وه، ولې خوشبختانه سږ کال دې برخې ته مونږ نهایت ډېره توجه کړې ده. په لوګر کې مو داسې استعدادونه را برسېره کړي دي چې هېڅ دغسې تصور نه کېده چې په لوګر کې د نقاش، خطاط، حکاک او دغه برخه بیخي له پامه اورېدلې وه.
په لوګر کې د ناامنیو او جګړو له کبله په سنځلګل مشاعره کې ویل شوي شعرونه هم تر ډېره له دې وضعیت څخه متاثره وو.
ځوانان نامرد جګړې نو شي جان کړل، ځوانان نامرد جګړې نو شي جان کړل، په نومې پیغلې جنکې پاتې شوې. او وی غریبیارا ستا قسمت خراب دی، په هر دیدن کې بے خلګۍ پاتې شوې. ډېر
تا د دوستر کو پانه لکه خنجر دی آشنا، واړه زاړه در پسې ماتي در په در دی آشنا. او هر څوک کوخ کوي چې بوې دکړي، ته داسې ګولې لکه ګل شوی چې سنځلې د لوګر دی آشنا.
وزړه مې په دې خبره خده، زړه مې په دې خبره خده چې دا خاسته بدرنګ بټول خاور ته زینه. او مال وړو ایبار هزار کړي دی یار، یو خبره دوا وری کوینه.
ما چې رمه په ول استاس کور نه پورې غاړه ته بور سکه وی ولاړ تر غرمې پورې. ستا دورا خلق د تا نه وړي لګ د صبر وکړي، یو زل دی راشه د قرار تر جنازې پورې.
د سنځلګل مشاعرې په پای کې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه به په یو کتاب کې چاپوي او همدا ډول یې ښاروالۍ ته سپارښتنه وکړه چې له کابل پکتیا ته د غزیدلی سړک دواړه اړخونه دې د سنځلو په ونو ښایسته کړي.
د نن مشاعره او شاعرانو صاحبانو چې کوم شعرونه ول، رئیس د اطلاعات فرهنګ دغه شعرونه ټول کې یوه مجموعه به چاپ دا به یو فرهنګ کړو چې هر د سینزل ګل به یو کتاب چاپی. او بل وخت چې د سینزل ګل مشاعره وایو، یعنی چې د سینزل ګل باید لوګر کې ډیر زیات دی، نو شاروال صاحب هم دلته ده. زما خواهش دا ده چې همدمو اداري جلسه کې هم فیصله کړي چې د کابل دروازې نه تر تیرا پورې د سړک مینځ داخوا او داخوا د سینزل ګل وایدی. د هنرمندانو او د ارتستانو لپاره مو پلان دغه جوړ کړی دی چې دوی به حمایت کوو او د هنر ته به وده ورکوو تر څو چې فرهنګي بدلون رانسي. دوستانو، تر څو چې دا بالاخانه کې بدلون رانسي، دی وطن کې بدلون نه راځي.
سنځلګل مشاعره چې په لومړي ځل د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې وشوه، اوس هر کال په لوګر کې نمانځل کیږي. په سږ کال مشاعره کې د نورو هنرونو د نندارتونو تر څنګ د لوګر سیمه ییزو سندرغاړو پکې سندرې هم وویلې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو، 13 نه خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاءالله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
چې کومه موضوع ګرمه موضوع وي او ډېره مثلا د خلکو اړتیا وي، پر هغه مهمه موضوع باندې بیا درې کسان د هغې موضوع د هغې هغه فعالانې هغه پوهانې په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي، موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریپرنسونه وګوري او اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لنډ وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه تر غلایم زه یو ونی دسه اپډیټ پاتې شو مې یو ونی مې په دې فکر تیر کړی دا چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم، یعنی ک سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند کله چې دلته راشي خوشحال به فکر بهیر ته خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې نه بیرته وځي د تدسې پچکاری شي وي چې دا به کوشش کوي چې ځان مخکې کی، یعنی هر اونۍ چې زلته غونډې تر غلم تر بلې اونۍ پورې یا ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یاده چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی یاده چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان سوالل هر سړی چلته بهیر تر راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي هر سړی خو نه راځي خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکې.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر سوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونته یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه د تر څنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا یو بل اړتیا و، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا وه مکلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې، یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و، نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه سوچ یو به په دې کې تحلیل و،
او یو په دې کې دی کتاب معرفي بو یو کتاب چې لیکل شو یا بشبړل شو په خپل لیکوال او خپل بشبړون کې بغوړند کول او دې ترڅنګ به په زینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو اگر چې په ورسې وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو نو په ورسې وختو کې دا تغیر پکې راغلی دی په دې کې بیل بیل مسایل وو یعنی یو استقامت نو په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو په دې کې اقتصادي مسایل وو په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله چې دوی څنګه وروزلی شي نو په دې باندې تمرکز وو نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوي راغلی یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسېده یعنی څه ډول مخکې تله کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسجد کو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي یو څوک غونډه وچلوي یو څوک تحلیل وړاندې کوي یو څوک کتاب معرفي کوي یو څوک پرزنټیشن ورکي یو څوک گزارش ولیکي یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي بل دا و چې معلومات شریکېدل مونږ ته دغه معلومات یوازې د وی زاوینه نه وو دا د مختلفو زاوینه وو کده چې هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل لپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ اف باکس دا ځل یې نه کومل دا هغه شکل چې مونږ فکر کول هغه دودي شکل نه څه نوې خبرې دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه به زما لپاره ته ملل وړ نو هغه نظریه دلته واورو پاره باندې فکر وکړو ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کول یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي څنګه فکر تولید شي دغه ډیره مهمه خبره نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډه نو وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې څه نوي خبرې اورېدلې چې په خوینه اورېدلې زه فکر کوم دا ډیره مهمه ځانګړنه و چې په دې بهیر کې موجوده او د دې ترڅنګ بهیر کې د واځي د معلوماتو د شریکولو فورم نو یو بل ډیره مهمه خبره دا و چې دا غ د اړیکو د نتورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو او دویمه خبره دا و چې دلته د یو شمېر داسې کډونه وو چې د غمه یو په څیر باندې اچھا خبره شي د رو لاندې پټو دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي د کډونه داسې کډونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کډونه مطرح شول یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شو منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه لدې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي
ډاکټر صاحب ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي کوم ویناوي شوي کوم پریزنټیشن وړاندې شوي دي دا یعنی بهر هم خبرو شوي دا سي یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړي خو سن کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نشوي کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي
بالکل رب ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې ورسته دي هغه شریکې دل بلک مشکل وو یعنی په چاپی بڼه باندې چون آزاد ویناوي هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شي او هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ د په لایو ډول سره د فیسبوک نه خبرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل نو یعنی کچا غوښته د موږ غونډه وسم ته خبرولې شي په فیسبوک خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د هغه لاره نه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هر غونډې هغه ایډیټ شوی بڼه د په شریکو کو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات جدي خوښ وي هغه تعقیب کی او هر وخت چې غواړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکانات نوم کې استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کی
روحي صاحب مخکې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ نه 350 غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي
زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ دپاره دا لږ ګران وو او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ دپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل یو اعتبار هم چې دی ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو غږ باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوي پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد دی چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولی شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهمو مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې بحث به کیږي او همدارنګه د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکيږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12.9 او اف ام 0.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چيري واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندیدون کې چيري په وینو او گردونو ککړی وي خو د مرزا غالب خبره دا چيري د دې پر ځای چې لخپل چيري ویني او غبار لري کړی د آینه په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې وسې در اورو د تاریخ د آینه دا چيري راخی
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې اړه وی زهاق ده افراسیاب ده چې اړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې رنگ دی د کمزوري کپڑے سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنگ دی اتلان پکې سرزوري جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا د خوارانو په غمیو پسې مړ لکه ماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نورو هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
ناراضي لاسونو ته وږمه هوا ما بدر لېږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیزه له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړې د هوا
ډېر مننه راغب صاحب لمړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري خود کتاب کې د 15 کلن شاعری نه دا راټوله سوې ابتدایي شاعری یو لس غزلې منځنۍ شاعری کېدای سي یو شل غزلې نور اکثره شاید نوې شاعری پکې
ولې هغه ابتدایي شاعری پکې نشته یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابر نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ ونه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی مانا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا خاتمی ده دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي څومره چې سړی پخیږي شاعر پخیږي جامعه ټولنه پخیږي لیکوالان پخیږي هغه مره لیکنې شاعری او اثر پخې نو جامعې ته خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پخ شیان پکار دی پخ اثر پکار دی موږ نه سو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو
د هنر یو تعریف هم داس کې چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی په ژوند کې ډېر ښکلاوي هم شته هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي ستاسو سرو کار ډېر له باغونو سره دی له ګلانو سره دی که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي
استاد په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا د په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي کنه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همدغسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همه خو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقې کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته، ده ما دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ دا تاک و دا هر شی، دوی دا خو ژبه نه لري، ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمین وي. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. ستر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدار و نرنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې یوې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، و نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ، او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو، او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یواری عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان یې ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هماغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغسې شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعره، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي، چې موسیقي یې صحیح نه وه، ردیف و قافیه یې صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه، پوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو، هغه پکې ورکېږي. هغه شی چې پکې نه و، بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګېږي. هغه شعر چې ونه شرنګېږي ما نه خوښېږي. که مې چاپ کړی مې، شاید بل چا راته ویلی چې دا شعر مه دلې ته، ما مشوره کړې دوستانو سره کنه، دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی کنه. ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب، تاسو ډېر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوای چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو، خو څو به یې وشمېرو چې هغه ډېر څرګند دی او ډېر ضروری دی او ډېر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی، صحیح ده، ډېر ښایسته دي، ډېره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده، هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه، هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو، او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو، بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نه شو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نه شو اضافه کولای، معنی
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو. ستاسو په نظر
تقلید نه، دا تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صد خپل شعر تقلید دی. ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وایي،
معنا استاس له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي، او کنه وایي چې بخیر نه لیکل کېږي هغه شعرونه دی ولستل شي. صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي، هغه په نوي رنگ او په نوي ډول استفاده وکړو. کمنګ نه وایي شی سم او ښه نه سراوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل کمنګ استفاده ترې وکړو، هغه به ډېر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوي کولای، مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی،
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نه سو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نه سو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته چې کوو سوقو، بیا به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پرېږدي، نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي، هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د آند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب، په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو، او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه. کور ودان په دواړو سترګو، نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده. ویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې، نو ګوري دا سره کرشه شیرینې کتابونو کې. سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې، سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې. مست ځانې یو قطار غزلې د زړه والو ته، کې ناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې.
سسته شاعری نن په پښتو ادب کې ډیره ده. ولیکه مصری مصری زرینه کتابونو کې تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راونغاړه. وکاره غزل ښې مهینې کتابونو کې ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندی یم راوله یو څو په تندي ورینې کتابونو کې.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه کورم. ودان آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډېرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کېږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزي کرکټر یې د ډېرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړې د دلوي د میاشتې لومړی مازیګر و چې اسمان سپینو وریځو ونیو. واوره پایل شو او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لوېشت سپینه کړه. ورېدا اوږده شوه. یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنګ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله. ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله. څوک د باندې نشو وتلی. گشت و گام نکیده. آن د نگدی کلی و لاری هم بندی وی. نپولخ کاری دا و نه هم پته. طول سیما یوه لاس تک کس پینا و. زکه بنو د جماعت تر چنگ اگده کوتا لکلیوالو دکا و ده تاوخانه پا تاو ده زای که با نزای که ده. ما شمان با هم پا دی خونه که سر را طولو. پا جیبونو که بای لپراتو مردکی و تکا ایستا. او کل کل بای للویانو پا پتا جفتو تاخ کوا. په کلیوالو کې یو پردې سړی هم ښکارېده. د یو ژیړ مازیګر کلی تراغه شل دیر شفانې ټولې کړې. په جمعات کې شپه شو او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارې لمخې په جمعات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله د ډېر نه غږېده. غلی سړی و. چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بدسر کې غټ شول د ده سترګې به وځلېدې. په څیره کې به خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو خلګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفت ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشاله. بل به په ملنډو ورغبرګ کړه څه یې کوي ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړې نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله لنوی نوم نه به خوند اخیست او پټ پټ به خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جمعه ته راغلل ورخت بیا پایل شو. بوډا تودیدونکو سپینو بچرکو ته وکتل په خوند دی وویل مکه ومکه وچې ووري. دې خبرې زینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان به حوصله شو په خوشکۍ وویل کاکا څه دی په کلی دلی دی قرار پروتي دا ځل به یو بام ته وروخې جوم بیا به دا خبره ونه کړی. یو بل په ملنډ ورغک کړ څه یې کوي ځمکه به ډیرې وي د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یو شی بغلې او ما سترګو ته وکتل اوخ کې پکې غړې دلې. ورسته یې یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل بچانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردې او یو کلونو تر رسیدلې ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي. وچکالی ته هم دومره زړه نه خورم. خدای مهربانه دی للوګي بنمرو. خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو. کلیوالو ته وکتل. هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وزړې. یو سړه سای وېستا په خوابه دی غږی وویل تیر ژمی واوره کمه ووریده. یوازې یوه میاشت پرته وه خو بیا هم خو د کلیو لارې بندې وې. تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله. د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې. کرار کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې ګولۍ ووریدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مخه پکېږئ. دعا وکړئ چې ډېره ووریږي. همره چې لارې د ډیر وخت لپاره بند کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.